اته بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان وښتمه د جولای 13 په راپورونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بل لانجه بدله سوې ده.
ټیکسی گاڑی کې راتله نو یو قسم یادېږي دوه کسانه یادېږي چې هغې په زور په دغه ګاډي کې ورسره کېناستلو.
په کندهار کې د رویټرز اژانس د وژل شوي خبریال مړی کابل ته انتقال شو.
نور د پېژندلو وړ نه و. د خبریال هغه صدري چې هغه باندې مو دا شخص وپېژندې.
که دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې نن هم په دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې دا خبرې اساسي بلل شوي. حقیقت سدی او د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګه خدای او ساته خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سودو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. ولسمشر غنی وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي. د ایران یوه چارواکي په ویانا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي. تر پرانستون کې غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالات مات کړي. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستري زروختون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي.
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده. د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي. اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه. خو دغه ځواکونه له نږدې 40 کلن حضور وروسته څه باندې 2 اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي. بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړې اراده لري.
هر کسی د میدان کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي. خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري. موږ په حق یو. له هیواد دفاع زموږ وجیب ده او تر وروستۍ شیبې د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو.
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل له زده کړو وروسته فارغ شول چې 40 تنه یې مېرمنې وې. دوی داسې مهال د جګړو لیکو ته ستنېږي چې طالبانو لسګونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هېواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي.
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي او کوم واکسین باسته پر راتلونکي ونې کې کار وکړي. ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړو.
دا هغه واکسین دی چې وړم ورځ د چین ولسمشر شی جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه. چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته 1 لک ډوزه واکسین ورکړی وو. د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وژلی. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمې وروسته د بلخ په خلم ولسوالۍ کې هدفمند هوایي برید وسو. رضایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سرې قطعي قمندان او د دې ډلې 10 نور وسلوال هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي عباس عراقچی پرون په ټویټر کې ولیکل موږ د انتقال په مرحله کې یو ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی نو د ویانا خبري باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحال کړي د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لدغه تړون څخه د وټولو اعلان وکړ خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخ دي سپینی مانی اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن د رواني جولای میاشتې پر شپږویشتمه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري د سپینی مانی ویاندې جین ساکی ویلي د لید کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیک همکاري په ډاګه کړي دی ویلي بایدن تم لري چې د ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاډ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص کړي عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشت دي چې په دوی کې 2500 یې امریکایان دي او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبت اعلان شوې ده د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه هغه اوس په یو هوټل کې قرنطین دی
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي خبرونه ملازدی رادیو نه ووریدل د دې خبرونه د سر موضوع راخلو د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علی خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړی سوه دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علی خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجې او ربړونې وروسته خوش شوه په خبر پاڼه کې راغلی د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې د سفیر صاحب لور شوا د تلې و د ورور د پاره سډالې سګیفت روډ او ځنې داسې مو چې یو د په اسلام آباد کې یو بیکری و التنه الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتلا نو یو قسم یادېږي دوه کسان هم یادېږي چې غي په زور په دغه ګاډي کې وسره کېناستلو د اسره بیا التا دا وهل ټکولم شه بیا التا ورزولې و اف 7 علاقه د په اسلام آباد کې چالتا د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده د ښاغلي عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوی دې وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلي دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په زلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبریال اوکاس دانش صدیقی جسد د چنبی پورز د افغان هوایی ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبریال د جمعې پورز د کندهار په سپین بولدک کې له جګړې د راپور ورکولو پر مهال ووژل سو. د کندهار خبریالان اندیشمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رویټرز د خبریال دانش صدیقی جسد انتقالوي. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته دغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو ترڅو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وایي د صدیقي جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي طب په مرسته وپېژندل سو.
طبي عدلي مسؤلین د شواهدو د خپل د جسد ټوکی چې ورسره پاتو و داغه هغه په اساس پیژن گلوی وسوله نور د پیژندلو وړ نو داغه په شواهد او سندونه چې خالی و او داغه د خبریا لغه صدری چې هغه باندې مو دا شخص و پیژندی نو چون د سر سلی په واسطه مراوړ سوی و نو داغه شخص دی نو انتقال لپاره به مسول کسان راځي.
څلوېښت کلن دانش صدیقی چې د هند اوسېدونکی و د رویټرز نړیوال خبري اژانس سره د فوټو ژورنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی و چې د پاکستان پولې ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکې لخوا غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیښ نه کړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبریالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبریالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبریالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبریالو وجل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولې دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر ریحه باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې 3 خبر اعلان وژل شوي. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د سولې د هڅو په اړه. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب ته هیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې ترسره کیږي او دواړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوي او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوي لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړو ته ورسیږي. ښاغلي خوزون وویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نور موضوعات پورې دا غوښتنې چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکارا واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو. افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره تیپلاوي او خصوصا اوس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټول سیاسي اقشارو او د دولت رهبرۍ حمایت له ځان سره لري. هلته په دې اړه بحثونه او مشورې شوي دي، نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کېږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوحه کې دا ځل د دولت د پلاوي مشري د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو لخوا د دوی د دوحې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوي په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیزې شي. د مصالحې عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده.
راشداش کی او په آداب د مجلس کې د پخوانی مجلسونو او مذاکراتو پر طلب توفیق او جواب راغلی و او دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم د طالبانو په استازولۍ چې ملا برادر خبرې وکړي دواړو په دې ټینګار درلود چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي. په تېرو لسو میاشتو کې دا مذاکرات شروع شوي وو، متاسفانه اوس یو داسې حالات رسېدلي دي چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه وه درلودلې او دغه کوم بحثونه چې اوس شوي دي او نن به هم کېږي دا په همدې خاطر کېږي چې بنبست یا کوم مجهول حالت چې په مذاکراتو کې راغلی دی دا ختم شي.
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناسته له نورو سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د څوارلس کسیزې کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسؤلین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ولس سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوي چې د افغانستان جګړهییز شرایط ډیر بدل شوي. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دو میاشتو کې ټول ټال 1490 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو د دفاع وزیر تیره ورځ وویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمه ییز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای دغو اشخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامي نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سقوط کړي دي، کندهار زموږ د نظامیانو سقوط نظامي سقوط نه دي کړي، کندهار سیاسي سقوط کړي دي. په یو یو ټلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالۍ لکړي دي. که نظامي سقوط کړي په یو ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمي کیږي بیا به یې لکړي. په زرو زرو عسکر تللي دي پر خپلو کورو کښېنستلي دي. پنڅلور ورځې ماته داسې ځایونه رامعلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې لسوي دي درننه طالب ولاکه هغه ځای ته ورغلی دي. طالب ورغلی نه دي، بېخي درننه پر یوم هغه پوستې ته طالب ورغلی نه دي، خو دوی څلور ورځې مخکې ایله کړي دي. پنځوس پوستې په یوه ټلیفون ایله سوي دي. دا ټول همدغه مشران چې په کابل کې ناست دي د هر یوه مشخص زنګونه ورته روال سوي دي.
په دغه خبري کانفرانس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 1550 وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته.
لومړی خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیر لرم او زما منې ټیټې مې لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له امریکا خپریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، وسلوالو طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله، دې ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوي نه دي، یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه، وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې خپلې حملې یو څه راکمې کړې او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړی. کله یوې خوا په شمال کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي، ورسره په قطر کې د سولې پیل شوې خبرې هم ټکنۍ مخ ته ځي. برتانوي اونیزي سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یوه مقاله کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شو چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړېدو دي او جګړه هم سخته شوې. د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یوې برخه کې راغلي، د طالبانو د نظام تر پرځېدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پېښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسؤل دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلي چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتووالی لري، ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څانګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکه ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل له مخې، اسلام آباد فکر کوي چې دا به د رقیب هندوستان په وړاندې یوه بریا وي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پرمختیایي چارو باندې پانګونه کړې.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وایي چې کورونا وایرس لا هم د افغانستان لپاره یوه جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي که د لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونینیسي، د تیرو دوو میاشتو له برخلیک سره به مخامخ سي. نور پراپور کې
د لوی اختر پر رسیدو او د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي، پایلې به یې خطرناکه وي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کېږي، یعنی موږ د درېیمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفانه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د عام روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي. همکاري په دې معنا چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
ښاغلي علیزي له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کورونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بېلابېلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي، که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی، خو د عامې روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي.
عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کېدات چې وړاندې شوي وو، هغه د خلکو له خوا په صحیح توګه نه مراعت کېږي، لکه تالارو جنازې پاتې خواني په دوی کې هغه پخواني دي امونه دي، هغه ودونه که د تالار څه لرې دي، خو له بعد مرګ کورو چې په هغه دي هغه په شور ماشور لمانځل کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 9 کسانو ژوند اخیستی او 328 نور پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرسو د مړه شویو شمېر 6,144 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 1,40,000 ته پورته شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیا وزارت د لوی اختر پر مهال د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري، په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سي او د مړینو شمېر هم زیات سي. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري چې خلک وایي د کرونا وایرس په اړه پوره معلومات نه لري.
په جګړه ځپلي اروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کرونا هم زیات ځپلي دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کرونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات سوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کرونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او د دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوشیو محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې صرف یې د کرونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلی دی او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کرونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې یې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما سم نه مې اورېدلی دی، خو موږ درته اوسېدلی نه ده، موږ مچ کړه، موږ څه باندې رام مچ کړه، یاره نه دي مې اورېدلی.
کرونا نشته، کرونا یو نه کې پیژنو. ما سم د څه نو دلته کای و وخې ما سور تو ګره بداغه بلا بداغه چې د ښه خوا یو بسم الله وخې دي، یا نه سني بیرې جګنه هغه پیژنې لانه شکر نه چشته، یا نه دې مرسته دا ټو خدای زکام کیږي والا و کنه دغه سم مرسته وینې سم ولې دا ور نه دي،
یا خدای جن را پیژن ما نه پیژنم، کرونا نه پیژن زړه چې کور الحمدلله هیڅ نهسته دلته پر مسلمانان تاثیر نک چا وروره زکام یې څو وروره پر سره درد یې چار څه ګولانی وګور نشته هلته چې په خانه ته ورته یو ګولۍ کې په راکړه دې شته څه کنه وروره چې مستي او شاندې ورخېستې نه هلته لا به بیا وایستې سره نه سي ورتلای.
میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ ښار کې د شلو هغه کسانو څخه دي چې موږ مرکی ورسره وکړي، خودی د کرونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم منل نه. دوی په دې باور و چې کرونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کرونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 648 کسانو د کرونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي، چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کرونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل:
کرونا هم ډیره زیاته ده، سره دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی، سره چې ورته اته ولاړ سره د کرونا سمپل ورکړه ورته وایي زه کرونا نه یم، سره بس د دې د وزارت سیاتی امې هغه لارښوونو ته هیڅ پام نه کوي، سره در حال چې د دې مسخرې بولي. سره
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کرونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړی دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اروزګان ولایت کې خلک د کرونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کرونا ویروس سمپلونه اخلي چې تر 40 پورې مثبت وي. وطنوال وای که خلق ور سره همکاری ونکړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نکړي نو زیات شمیر کسان به د کرونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
زړګی مې غواړي غېږورانه حالات بل ډول دي، راغاړي نه وسي جانانه حالات بل ډول دي، وراغاړي وا نه وسي جانانه حالات بل ډول دي. ډولو سینګار د جینکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سینګار د جینکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشې پیزوانه حالات بل ډول دي، راغاړي نه وځې جانانه حالات بل ډول دي، وراغاړي وا نه وځې جانانه حالات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شئ، څنګ ته د مور پاتې شئ، کورونا دا شان ماته کړئ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاته دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر انتخاب څخه کار واخلي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هېواد 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي. د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره یې د طالبانو مرستیال والی وژلی دی. د ایران د اټومي مذاکرو مخکښ مرکچي وایي په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 16مه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډونوالو یو لوبغاړي د کرونا معاینه مثبته ختلې ده. د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی وایي چې د کورونو ورڅخه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې پناه کړي دي. له دوی څخه یوه هم د اسمار ولسوالۍ د شال شنګر اوسیدونکې مریم سالارزۍ ده.
کورن پاوانن ویسه شو ډک د کورن پات شو چرګان رانه پات شو مان رانه پات شو اته رانه پات شو.
دا اتسل بخکلنه مریم سالارزۍ ده. لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی په خی مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیز کورنۍ سره راغلی ده. د میرمن سالارزۍ په خبره چې په خپل کلی کې زمکه کور او نور اسانته ویلارلې، خو جګړو تری هغه ټولی پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب لا په خی په توتم کې مونږ راوته مرکز لرالو. ډېر مزړه خپه ده چې اختر بشو او زیاته مامدګینی ولا اختر بشو کور سپای ته مامدګلی پر دې کوټه کې اړولې ده ناسس. اته مم خپل باغونه او بینډې بم وی تر کار بموا او په بم بي پیسو وی غنم بخپل غوړی بخپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سره مخ شو.
دا یوازې مریم سالارزۍ نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټول شتمنی پاتې کړی ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي
سړی باندې اختر یې چې زړه باندې روزي مونږ اختر داسې راغی چې خدای خبره څوک یونیسکي څوک زوي دا پخوانۍ همدانه قلوازي و سړي وویلې چې خلک نګري دېږدي مونږ د یینو دغه لاستري دي نه راباندې
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوي لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره یې د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
غذایی مسئولیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې ترڅو فقر په د کچې په راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوه او د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په اسمار او غازی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوه له امله شاوخوا یو نیم زر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هره ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کېږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. وابورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وي او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر.
تولیدي به هم د فکر تولید دی.
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي. دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینګ تانګ یا د فکر خونې هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسي جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لاره هواروي. یعنی که د فکر خونې له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نشته، کوي هغه په ټیټه کچه دي. ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه یې عوامل وي. خو یو لوی عامل او یوه لویه تشه چې موږ په اکثرو همداسې جوړښتونو کې معلومیږي او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي، هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر، یوې خاصې ژبې، یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګټینګونه که جوړیږي، تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي هم د ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي، وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهیږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهیږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایو چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغو مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوی رسیدلی، د تینګ تینګس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینګ تینګس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینګ تینګس اهمیت ډېر زیات دی. خصوصا په مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تر اوسه نه یو رسیدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونی وای په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویه ستونزې دي.
تینګ ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده، په تاریخ کې، دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبید احمد خطر یو دوه مثال ورکم. مثلا که چېرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ د موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کرونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره آمادګي نیولې وه. موږ ټینګ ټانګ درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای. یعنی موږ کولی شو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو، او هغه ځواب کولی شي چې موږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو، او دا د یو فکري بنسټ یا تینګ ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به، هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې، که دا د فرهنګي پالیسي دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې فکر خونې په کومو برخو کې کار کوي، او ځوانان څه ډول په دې فکر خونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ له مرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مدي صاحب کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کوم برخو کې کار کوي.
تینګ ټانګونه یا فکری خونه لویا تولیدي، به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید ل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهم فروسه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې، په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکري خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پرکړې وه. هغوی ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت ورسپاره شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلې، او ورځ تر بلې د نوې فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل د افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پر کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښهوالی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکري خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي، د ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل او ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکري خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر رغنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دار صدام مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زمنگ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو دا د نتیجه ګورو نتیجه هم د ده لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژې پکې متوقف دي موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي هغه هم په دې خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي ویسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه د یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي
عملا اته ویشت ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده یعنی په همدې اته ویشت ولایتونو کې غنیزې چارې په ټپه ولاړې دي
نه ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو داسې نه ده چې موږ به په اتو ولایتونو کې هلته جګړه وي په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته جګړه نشته هلته موږ خپل کار ودرو یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې کلس ولسوالۍ وي په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي جنگ نه وي هلته موږ کار کوو اتو ولسوالۍ کې چې دا مشکلات ولري موږ خپل کار درولی
مول صاحب په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تېرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسو اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې دغسې چارې شته دی ولې موږ دقیق ارقام په راټولول کې سوله تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي زر زر د یو بل لاس ته ولېږي نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو اوس مهال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي
موږ په څوارلس سوه کال کې تقریبا څلېری زره تایید شوې پروژې لرو چې هغې کې موږ پنځلس زره اووه سوه تمویل کړي دي او اته زره تقریبا د کار لاندې دي او اووه زره درې سوه شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه د څه د پاسه پنځلس میلیارده افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه اووه میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو ولس په کار باندې کړو یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې اووه میلیونه کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی
طالبانو په وروستیو کې د یو سلو اویا ولسوالیو د نیولو خبره وکړه او عملاً له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه یو سل اویا ولسوالۍ یې رانغاړلې اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي ارقام شته چې څومره وو
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ یو ساحې دوی ډېر وخت لپاره نشي ساتلې نو هغه ارقام هم تغییر خوري موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو خو بیا هم دا د تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی لارې هم بندې دي او موږ نشو کولی چې اوس دقیق ارقام په دې واړه تاسو سره شریک کولی چې دا ارقام دقیق شاید موږ تاسو سره شریکو خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثرو ساحو کې جنگ دی نو ارقام دقیق له تر اوسه نه دي راټول کړي
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي بدې پایلې به یې څه وي
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ونه نیږي جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري یا هغې سره تفکیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه کوم وران نه کمه کوم تاسیسات وساتمه کوم تاسیسات وران کمه عملا زمونږ تاسو ګورئ چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی هغه هم علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې را ځي هلته قوانین نه مراعتېږي او چې قوانین مراد نشي منګل ته خپل پرسونل یا خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د روجې موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ به په دې باره کښې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کښې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکله وي چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبرۍ سره وکړو چې دې سره کومه اړخ باندې برخورد کړو. ولې معلومه خبره دا ده چې هلته چې جنګ دی، هلته چې ویراني ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کښې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسېږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کښې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زمونږ دفترونه پکښې جوړ شوي دي، زمونږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړې دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بېله شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ستاسې له خوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. نو اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمد مونږ په دې برخه کښې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کښې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبوره استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکښې نه شته، جنګ دی پکښې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په ناامنو سیمو کښې دي، بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟ بېله شکه چې دغه پروژو کښې یو مهمه چې ده د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدلې؟
د هغې خو کار روان دی، جریان کښې دی. هغې کښې څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکښې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه بېخېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنی شوی چې دی په دغه خاطر و چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کښې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته را شي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې شلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کښې مونږ بانکي جاني نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې دي. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې. هغه $50 میلیونه پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبه پکښې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم به انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کښې دی. هغه به هم شروع شي او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع
کړو. موی صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په ناامنو سیمو کښې زمونږ یو هغه مشکل به همدا یې چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شو. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دی او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په دوام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کښې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نشي تللی. نو واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات مونږ باندې په خبره دا ده چې معطلې کړو تر څو چې هغه سیمه کښې بېرته حکومت حاکم شي او مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه بس دیدو.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغواړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي دسترخوان برنامه خو لله الحم څخه روانه ده. یوازې په هماغه ساحو کښې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنی شوې ده، درېدلې ده. نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې مونږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو 130 ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې ولا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم 1 میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توضیح کړي دي. او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9000 فامیلونو ته مونږ مواد توضیح کړي دي. نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده، هغې کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کې جدي مشکل مونږ ده پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه مننه نه مننه.